واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد ګلار چیوان د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو وه هیوادونو یا جسیون افغانستان سره خپلې پراختیايي مرستې د سولې یو بریالي پړاو ته د مذاکراتو پر رسیدو پورې تړلې بللې. کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا او امریکا په یو ګډه اعلامیه کې له افغانستان سره د مرستو دوام د 2000 میلادي کال د جنیوا کانفرنس پر مهال د شوو ژمنو د عملي کېدو پورې تړلې او زیاتوي د خپلو مرستو به افغانانو سره د هغوی هیلو ته د رسیدو برخه کې ګټه واخلي. په 2000 میلادي کال کې د جنیوا کانفرنس پر مهال افغان حکومت نړیوالې ټولنې سره ژمنه وکړه چې سولې ته د رسیدو، فساد سره مبارزې، د بشر حقونه او متوازن انکشاف په برخو کې به هر اړخیزې هڅې کوي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو وه هیوادونو هم دا ډول افغانستان کې د جګړې د ودرېدو غوښتنه کړې او زیاتوي تاوتریخوالی باید په داسې ډول پای ومومي چې تلپاتې او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره کړي. جی سیون هیوادونو یو تلپاتې سیاسي هوکړه چې عادلانه سولې ته لار پرانیزي د ټولو افغانانو په ګټه بللې او دې موخې ته د رسېدو لپاره یې دوحه کې د سولې خبرو او همدا ډول د استنبول له غونډې ملاتړ کړی. جی سیون د سیمې پر هیوادونو هم غږ کړی چې د افغانستان د سولې پروسه کې په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دې هیوادونو پر ملکي وګړو، خبریالانو، مدني او د بشري حقونو پر فعالانو د بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچولی او له دې ډلې غوښتي چې هر څه ژر د حملې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا نه یوازې دا اداره دوي، بلکې له جی سیون سر مشریزي غواړي چې افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي که طالبان وغواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي امریکا به یې ونه مني. خلیلزاد د ازادۍ راډیو د تاجکستان له څنګ سره په یو ځانګړي مرکه کې زیاته کړې د امریکا هدف دا دی چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د خلیلزاد په خبره د طالبانو یو بل انتخاب په یو ټول شموله حکومت کې ورګډېدل دي چې نړیواله ټولنه به ملاتړ وکړي او داسې حکومت به مشروع وي او نړیواله ټولنه به خپلو مرستو ته ورسره دوام ورکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالبانو د افغانستان هلمند او بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. سیمه ایز مقامات وایي چې تر درنې جګړې وروسته طالبانو د کندهار د دهلې بند نیولی دی. دغه بند ساتلو پر امنیتي پوستولو تیرو دوه اونیو راهیسې جګړه وه چې تېره شپه یې امنیتي پوستو سقوط کړی او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلی. شاولی کوټ ولسوال حاجی ګلبدین امریکا غږ ته وویل چې د دهلې بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلی او جګړه لا هم بند تر نږدې سیمو کې دوام لري. بل خواته په جنوب کې د پوځ مقامات وایي چې ډېر ژر به د دهلې بند امنیت لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د 215 تل قولي اردو ویان ډګروال یحیی علوی امریکا غږ ته وویل د دهلې بند یوې پوستې سقوط کړی او د دوی هڅې روانې دي چې ژر د بند امنیت لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. په خوده د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی په وینا دغه سیلابونو په 15 ولایتونو کې درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. نوموړي په دغه سیلابونو کې د 55 کسانو د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړي. په خوده د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان وویل چې د ورک شویو کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل شوې دي او ورسره هم مهاله زیانمنو کورنیو ته د مرستې رسولو بهیر هم پیل شوی دی. د افغانستان د ملي هوایي چلن ادارې په څه باندې 10 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون اعلان وکړ چې د کووید-19 ضد واکسینونو د تولید لپاره د معنوي مالکیت د حق له خوندیتوبه تیریږي څو د کورونا وبا پر وړاندې هڅې ګړندې شي. د سوداګرۍ لپاره د امریکا استازي کاترین تای په یو بیان کې د واشنگتن دغه دریش داسې مهال اعلان کړ چې د نړیوالې سوداګرۍ ټولنه د نړیوالې سوداګرۍ د قوانینو د نرمېدو په اړه خبرې کوي. څو ډېر هیوادونه وکولی شي چې د ژوند ژغورلو واکسینونه تولید کړي. تای وویل اداره یې له معنوي مالکیت څخه په قوي ملاتړ باور لري خو د دې لپاره چې د دغې وبا ټغر ټول شي په استثنایي توګه د کووید-19 ضد واکسینونو د تولید ملاتړ کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادانم ګبریسوس د امریکا دغه اعلان د کووید-19 پر وړاندې د مبارزې یوه نه هېرېدونکې شیبه بللې خو د درملو د تولیدونکو شرکتونو او ټولونو نړیوال فدراسیون ویلی چې دغه اقدام به د کووید 19 ضد واکسینونو تولید زیات نه کړي. دغه فدراسیون په وینا دا ځکه چې دې برخه کې سیستم پیچلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. نوموړی به په دغه یو ورځني سفر کې د دې ترڅنګ چې لګاونډي روسیې سره په راپورته شوي کړکیچ کې د اوکراین قوي ملاتړ په ډاګه کړي، دغه راز به کیف ته د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د واشنگتن پیغام هم ورسوي. بلینکن به د اوکراین له ولسمشر زیلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر، د اوکراین د پارلمان او د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره وګوري. زیلنسکي ویلي له واشنگتن غواړي چې په ناټو تړون کې د اوکراین د غړیتوب د هڅو د ملاتړ په برخه کې یو قوي پیغام ورکړي. د عراق ولسمشر وایي هیواد یې څو ځله د ایران او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. برهم صالح په یو آنلاین غونډه کې وویل دا خبرې د دوغو دوو سیالو هیوادونو ترمنځ د شخړو د کمیدو په هدف ترسره شوي. د عراق ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې په وروستیو کې ایراني او سعودي چارواکو د یو بل پر وړاندې پسته ژبه کاروي. کتونکي وایي داسې ښکاري چې په واشنگتن کې د نوي ادارې له رامنځته کېدو سره ریاست په سیمه کې خپله تګلاره لږه بدله کړې ده. واشنگتن چې د عربستان له نږدې شریکانو څخه دی په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه نیوکې کړې دي. همداراز یې په سیمه کې د دې هیواد پر تګلارو هم ټکونه کړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. خو خبرونه به په دې راپور سره پیل کو چې په یو تازه پیښه کې په ناامنه ولایت کندهار کې ژورنالیست نعمت روان په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د پولیسو مقامات وایي چې د پیښې د څرنګوالي په برخه کې پلاتینی ادامه لري. د بل خوا د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي چې خبریالانو ته پیش ګواښونه د جدي اندېښنې وړ دي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهار څخه راپورټ راستولی.
د ژورنالیست نعمت روان جنازه له روغتون څخه د هغه پلرنی سیمې زابل ته انتقالیږي. د هغه د وژنې د پیښې د سرنګوالي په اړه د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارکزی آشنا تلویزیون ته ویل چې نوموړی د ښار په 14 حوزه کې د وسلوالو موټرسایکل سپرو په برید کې د خپل سپرلی په موټر کې وژل شوی دی. د کندهار مطبعهان د پیښې غندنه کوي او لامتي ادارو څخه د پیښې د سرنګوالي د کیکه څېړنه غواړي.
موږ پر وشتیام ډیر خوشحالي یو ځکه دا لومړنی پیښه نه ده چې په کندهار کې کیږي یا په دې حوزه کې کیږي. د څه مخ کې په یلمن کې الیاس دی او دغه څه مخ کې عبدالمنان ارغند وو. وضعیت یو ډول اندېښمنون کې دی ځکه تیر ورځ تازه طالبان هم ګواښ کړی وو او امنیتي ملي عمومي ریاست له خوا هم ځینې داسې څرګندونې شوي وې. ټول خلک په تشویش کې دي او خبریالان ژوند ډیر په ستونزو کې دي او ژوند یې تر ګواښ لاندې دي.
که څه هم په کندهار ښار کې غلچکی بریدونه نږدې هر ورځ ترسره کیږي، خو پولیس مقامات وایي چې لا هم د نعمت روان د وژل کېدو د انګیزې د څرنګوالي لپاره پلټنې دوام لري. خو د کندهار میشت خبریالان وایي چې ژورنالیست نعمت روان پر داسې وخت وژل کیږي چې خبریالانو ته تازه ګواښونه پیرسوي.
خبریال هغه څوک چې باید ونه وژل، ځکه چې ټولنې هغه ناخوالي بیانوي چې روزمره هم خلک سره مخ دي.
نعمت روان د ټولو نیوز په خوانی نتاک او د سیاسي خبرونو کوربه و چې درې اونۍ وړاندې په یاد اداره کې دنده پرې شي او تازه د مالیه وزارت د مطبوعاتو تعمیر په توګه نوې دنده پیل کړې و. نو موړي د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې د کندهار په پانتون کې ترسره کړې و او لته ورو اتو کال راهیسې په بیلابیلو رسنوي کې دنده درلوده. د کندهار پانتون استاد او د وجلسوي ژورنالیست نعمت روان ملګری جمیل ناصری کندهار ته د هغه د سفر په اړه داسې وایي.
د دې ورسې کندهار ترغلی وو چې د اسناد کار پاتو د خپل د پونتون د اسناد په کار کې راغلی وو. نو په دغه لړ کې د دغه سیدر دون کې پیچ سره موږ مخصو.
د افغانستان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د سروې پر اساس په تیر شپږ میاشتو کې د امنیتي ګواښونو او د هدفي وژنو د زیاتوالي له امله دروسلويش افغان خبريالان له خپل هیواد څخه وتلو او څباندي زر خبريالان د خپل دندو پرېښولو ته اړ شوي دي. په سروې کې د غرض راغلي چې په دې موده کې نه خبريالان په هدفي بریدونو او د نامنوي په پیښو کې وژل شوي دي. د نعمت روان د وژلو مسولیت اوس کم چا یا ډلې په غاړه نه دی اخیستي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکایي وزارت وایي چې تر اوسه یې تر 300 پورې د برتانیا د کورونا وایروس ته ورته مثبت پیښې په افغانستان کې سبسوي چې ډېرې د کابل په ګډون په څلورو ولایتونو کې سبسوي دي. د دغه وزارت شمیرنې ښیي چې په ننګرهار کې لا هم د نورو ولایتونو په پرتله د کورونا پیښې مخ په زیاتېدو دي. په مکړه په دې حکله له کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په رسمي ډول د کورونا د وایرس درېمې څپې خبرېدل نه دي تایید کړي، خو د تیرې یوې میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې په پرلهپسې ډول د کورونا وبا مثبتې پیښې مخ په زیاتې دي. د عامې روغتیا وزارت د پنځمې په ورځ د کورونا د وایرس 203 نوي مثبتې پیښې ثبت کړي چې د ننګرهار او کابل په ولایتونو کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میلویس الیزیا وایي چې دا پیښې په یو شو ولایتونو کې ثبت شوي.
تیر څلور ساعتونو کې 2015 یو وخت ټول کوسي او دولتي لابراتوارونه کې چې شي بده چې د دې جمهوریت څخه 203 نوي مثبت چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې یو شپږ زره څلور سو په ځپنځو ستو راسي د بیاده موده کې 201 د کسان راوړي او متاسف په نه کسان په ژوند داس ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې په ننګرهار کې په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي او په کابل کې اته مثبتې پیښې ثبت شوي. تیره ورځ په ننګرهار کې 9 او په کابل کې 6 مثبتې پیښې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د برتانیې د کورونا وایرس پیښو ته ورته پیښې هم مخ په زیاتې دي. د دغه وزارت مرستیال وایان میرویس الیزیا وایي چې تر اوسه د روغتیا وزارت نږدې 300 دغسې پیښې ثبت کړي.
تر اوسه پورې چې کوم سمپلونه د امروختي وزارت پورې اړوند د مرکزی لابراتوارونو ته د جینوټایپینګ د ټیسټ لپاره راوړل شوی دی، تر 204 نوې مثبتې پیښې موږ د انګلیسي نوې لرو چې د دغه نوې زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي. کابل ولایت، قندهار او هرات ولایتونو کې هم پیښې ډېرې دي نسبت نورو ولایتو ته.
دا د اول پیخي لمړی په برتانیې کې تشخیص شوی چې بیا وروسته د نړۍ نور برخو ته هم سرایت وکړ. د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه لا په افغانستان کې د کورونا وایرس د امریکایي بڼې ته ورته پیخي نه دي ثبت کړي. دا د اول پیخي په ګاونډي پاکستان کې ثبت شوی. پاکستان دلته په هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو په لړ کې افغانستان سره خپل سرحد د تیرې شپې راهیسې تړلې دی. ایران له وړاندې افغانستان سره خپل سرحد د مسافرو تګ راتګ لپاره بند کړي، خو دغه دواړه هیوادو افغانستان سره د سوداګری د توکو بهیر پرانیستې پرېښي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. لچرو دوه ورځې را پدې خوا په بغلان کې جګړو زور اخیستی چې په نتیجه کې د بورکی له ولسوالۍ وروسته د مرکزی بغلان زور شار هم وسلوالو طالبانو نیولې دي. په دې باره کې زموږ خبريال کول رحیم نیازمن رپورت لري.
د بغلان د زاړه خار اوسیدونکو وایي چې تیر شپه د بغلان زور خار د وسلوالو طالبانو پر لاس سقوط شو او زیاتوي چې په دغه خار کې د ملي اردو یو بیس چې تقریبا 60 تنه سرتیری پکې وو وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی دي. څور از وړاندې د جری خشک په سیمه کې د ملي اردو یو لوی بیز د طالبانو لخوا سقوط شو او دغه بیز په لمنځتلو سره د بغلان قندوز لوی لار بشپړه د طالب وسلوالو په واک کې راغله. په دغه بیز کې د افغان سرتیرو د مرګ جوبله پاړه چارواکي څنوي، خو د سیمې اوسیدونکو وایي د ملي اردو مرمیزد ټانکونه چې سوځول شوی وو خلکو یې وسپنې ترې جلا کړی دي. د بغلان مرستيال والي زبیح الله احساس په بغلان کې د روانو جګړو پاړه داسي وایي.
په بغلان کې لتیری ورځي وسلوال مخالفین د قندوز په لخمري په لور لوی لار ځای ځای حمله کړې دي، خو افغان امنیتي ځواکونه په حمله تمبولې دي او په دغه وګدو کې په تیر 40 ساعتونو کې دښمن ته ډیر سخت تلفات اوښتي دي. تقریبا شاوخوا 15 پورې کسان وژل شوي دي او همداسې زخمیان هم لري. تر اوسه پورې افغان ځواکونو تیز ډول تلفات نه دي رسیدلي، خو یو نیم ځای د جنگي تکتیک له امله ځینې موقعتونه او د سنگرونو تغیرات رامسته شوی دي. سمنګان په لخمري پر لوی لار هم ځینې تهدیدات موجود دي، خو افغان امنیتي ځواکونه پر وړاندې ولاړ دي او د خپل وطن او د خپل ولس دفاع کوي.
د قندوز بغلان لوی لار د نوی بغلان لخار څخه وتلې د قندوز تر سرحد پورې د وسلوالو طالبانو لاس کې ده. د غلار د ترافیکو پر مخ تړلې ده او مسافر د کلو لارې تګ راتګ کوي. د زاړه بغلان د خار اوسیدونکو وای چې د بشیر خان پله په سیمه کې د ملي اردو د سرتیرو لوی بیس چې تقریبا 60 تنه سرتیری پکې وو له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی دی او طالبان پر زاړه خار حاکم شوی. دولتي مسولین وای چې د بغلان د زاړه خار د بیرته نیولو لپاره له مزار شریف څخه د ځنګړو ځواکونو قوه پر لار ده او کوشش کوي دغه خار بیرته ونیسي. وسلوالو طالبانو د روجې د میاشتې په وروستۍ ورځو کې جګړې ته زور ورکړي. خو د سیمې عیني شهیدان وای چې په جګړو کې د وسلوالو طالبانو زیات وسلوال هم وجل شوی دي. د زبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې دا کړی چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ بشپړه د دوی لاستالوی دلیدا او د ملي اردو تر 200 تنو سرتیرو پورې له دوی سره یو ځای شوی دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د خوست یو شمیر ځوانانو د افغان سولې په تړاو د ترکیې ناسته ګټوره بللې او د جنگ لشکیل خو وسخه یې غوښتي دي چې ګډون پکې وکړي. ابراهیم رحیمی په دې باره کې راپورټ لري.
د خوست یو شمیر ځوانانو د جګړې لوخکیل خو افغان حکومت وسلوالو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو وغوښتل چې د ترکیه په جوړیدون کې ناسته کې د پرتل حکم شرطه ګډون وکړي. دوی نن په یو خبری کانفرنس کې پر درې واړو خواو غږ وکړ چې سولې پټه په درول شي مذاکرات د لزند پرته پیل کړي تر څو یې وی سولې ځه حل لارې ته ورسیږي. د کانفرنس ګډونوال زرولي خوشنود د ترکیه ناسته د افغانستان د غمیزې د پای لپاره ښه فرصت وباله.
نو د دې لپاره چې نور مو په نړیواله کچه د فقر او غربت څخه ژغورل شوی ولسو د جګړې د اختلاف اړخونو وسلوالو طالبانو افغان حکومت او امریکا څخه غواړو چې د سولې او جوړجاړي روان بهیر ته ژمن پات شي او د نړیوالې ټولنې په هڅو د ترکیې کانفرنس چې د افغان کشلې د سیاسي حل او غمیزې د پای لپاره یو ښه فرصت دی په اعلی برخه واخلي.
د افغان سولې په تړاو د ترکیې کانفرنس چې تیره میاشت د ستونزو له امله وځنډول شو تاکل شوی تر کوچنی اختر وروسته په استانبول کې جوړ شي. طالبانو تر اوسه پورې په دغه ناسته کې د ګډون او یا نه ګډون په حق لسنه دی ویلي. خو د خوست ځوانانو په یاد ناسته کې د ټولو اړخونو ګډون ګټور وباله. د خوست دغه یو شمیر ځوانان داسې مهال د ترکیې په ناسته کې د درې واړو اړخونو پر ګډون ټینګار لري چې په دې وروستیو اونیو کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د جګړو نوې څپه پیل شوې.
د جګړې سمرې موږ لیدلې دي چې تر اوسه پورې موږ نشو سنبالولای. کورنۍ جګړې ترمنځ کېږي، مشومون مو یتیمون کېږي، کونډې مو ډیریږي، همداسې نور نخوالې ترمنځ کېږي. نو د جنگ په دوړو کلو غاړو غاښکم چې جګړې ته باید د پای ټکی کېږدي سولر ولي.
نو زموږ په دواړو خواوو دا غږ دی چې هم د ترکیې کنفرانس ته لاړ شي او هم د دې اختر په ورځو کې چې دوی کوم اوربند اعلانوي هغه لږ وخت کې ترڅو د سولې لپاره د باور بازار مسته شي او افغانانو نور د خپل نعمت څخه برخمن شي.
دوی د سولې په مذاکراتو کې ځوانانو ته د ونډې په ورکولو هم ټینګار وکړ. د دوی په وینا په دې سره به د سولې روانې هڅې ټول شموله او اوسې او ښه نتیجه به له ځان سره ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان د لاس د حفظ الصحې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په نړۍ کې د کووید 19 وبا له خپرېدو وروسته دا حقیقت ډیر ښه معلوم شو چې تل په سمه توګه د دواړو لاسونو پرېمینځل د جراثیمو او ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره څومره اهمیت لري. لا جنیوز څخه به د خبریالې لیزا شلاین درالېژلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په داسې حال کې چې نړیوال د کووېډ 19 وژونکو او ساري ناروغیو په خلاف په مبارزه اخته دي، په نړۍ کې دغه ساري ناروغي د خپرېدو وروسته په دراماتیکي ډول د لاس د حفظ الصحې اهمیت روښانه او څرګند شو او د دې لپاره چې د ساري ناروغي د انتقال د خطر په کمولو کې د لاسونو د پرېمینځلو او حفظ الصحې پر اهمیت باندې تاکید وشي، سکالي د لاس د حفظ الصحې د نړیوالې ورځې د لمانځلو پریکړه وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان د انفیکشنونو او ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د څنګه امرا بینډیټا الګرانزی وای د روغتیا پاملرنې په برخه کې د دې ساده او بسيتي طریقې عملی کول د جراسمو د انتقال د خطر په کمولو کې خورا زیاته مرسته کوي. په مؤثر ډول د حفظ الصحه مراتول د هر هغه انفیکشن او ساري ناروغي مخه نیولې شي چې د روغتیا پاملرنې په وخت لیو ناروغ نه بل ته انتقالیږي او د بدن د میکروبونو ضد مقاومت او نور روغتیاي خطرونو د کمولو سبب کیږي او د ساري ناروغي د مخنیوي او کنټرول لپاره د ټولنیزو او اجتماعي حلو زلو په لړ کې د انسانانو د ژوند پر غرولو کې خورا مهم رول لوبوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وی سروې نه څرګنده شوی چې د نړۍ د اتاتیا کم عاید هیوادونو او یا هغه هیوادونه چې د کلنۍ او عوایدو په حساب په منځنۍ درجه کې واقع دي د لاس د افزل سه د مقرراتو د مراتولو او د جراسمو او ساري ناروغیو د وقایوي پروګرامونو د عملی کولو په برخه کې پرمختلو او بډایو هیوادونو په پرتلا ډیر کم پرمختګ کړی دی. په نسمونو هیوادونو کې د هرو څلورو روغتیاي مرکزونو یو مرکز د لاسونو د پرمینځلو لپاره د اوبو اسانتیا ویني لري او په هرو دریو کې یو روغتیاي مرکز وسایل او اکمالات نه لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د لوړپوړي ماموره وایي چې نسمن هیوادونه د پیسو د کمبود لستون سره مخامخ دي. هغه نشي کولای خرابې زیربناوي چې لکاره غوځیدلې دي ترمیم کی. په نتیجه کې دغه هیوادونه د هغو ساري ناروغیو په کنټرولولو کې پاتې راځي چې د ناروغانو د ژوند خوندي کولو لپاره حیاتي اهمیت لري. د مثال پر ډول د ټیټې درجې او منځنۍ درجې په هیوادونو کې د هر لسو روغتیاي کارکونکو له جملې نه صرف یو د لاس د هایجین یا حفظ الصحه مقررات په سمه توګه مراتوي او په ځینو روغتیاي یونټونو کې د هغو ناروغانو د درملنې په وخت هم د خپل لاسونو د پاکولو خیال نه ساتي چې په خطرناکو ساري ناروغیو باندې اخته شوی دي. د دې سروې لمخې په پرمختللو هیوادونو کې هم د لاس د حفظ الصحه مراد کول لشپېتو او یا اویا فیصد نه زیاتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان هر کال په نړیواله کچه د هغو ساري ناروغیو ریپورت ورکوي چې په میلیونونو ناروغان او روغتیاي کارکونکي د لاس د حفظ الصحه د نه مراتولو لامل اخته کیږي او ایوازې د اروپا په نیمه وچه کې هر کال نه میلیونه خلک ناروغ کیږي. د ملګرو ملتونو دا نړیواله روغتیاي اداره وایي نړیوال کولای شي چې په ډیر کم مصرف په مؤثره توګه د لاس د هایجین یا حفظ الصحه د مقرراتو د عملي کولو لاره د ساري ناروغي خپرېدل سم نمایي راکم کی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ راپورونه ته دوام ورکوه. د جی او هی ودونو د بهرنوي چارو وزیران پروان اونې کې په لندن کې سره ګوري چې د اقلیم بدلون د روسیې او چین د بحث موضوع غانې دي. د خبر نور تفصیل لا وحید فیض څخه واوري.
په تیر دوه کلونو کې د لومړي ځل چې د جیوهی ودونو د بهرنی چارو وزیران مخامخ د ټولنیز واټن په مراتبولو سره په لندن کې ګوري. په دې دوه ورځنی سرمشیزه کې د خبرو بشپړې اجنډا کې د روسیې سره د جیوهی ودونو اړیکه هم شامل دي چې په 2014 کال کې په جبري توګه د کریمیا سیمې د لاندې استولو لکابله لدې ډلې وېستل شو. د جیوهی وادونو د بهرنی چارو وزیرانو د اوکرين پول ته څیرمه د مسکو ورسته اقدام د سرتیرو میشتول او غندل.
If Russia chooses to act recklessly or aggressively
کروسیا به پروايي یا يرغلي جلاره غوره کړي مونږ به جواب ورکړو. خو مونږ د کرکیش پلټ کې نه یو. مونږ دا غوره غنو چې ورسره ټینګي او د اټکل وړ اړیکی ولرو.
ل چین سره اړیکه هم د اجنډا یو برخه ده.
It is not our purpose.
زموږ هدف دا نه دی چې چین مهار کړو یا یې پرمختګ مخه ډب کړو. هغه څه چې مونږ یې د سره کولو هڅه کوو دا دی چې د نړیوالو قوانینو پر اساس وي.
د چین دولتي رسنۍ د سشنبه په ورځ متحده ایالات په دې تورن کړ چې د تش په نامه چینایي ګواښ مسله په لوی لاس غټوي. څېړونکي جان کرتن وایي چې د جیوهی وادونو هغه اساسات په پام کې نیولې چې په 1915 اویا کال کې بنسټ ایښودل شوی وو.
to protect within its own members
د دې لپاره جوړ شوی و چې د خپل غړیو ترمنځ خوندې وساتي او په نړیواله کچه د ازادۍ دیموکراسي او انفرادي خپلواکۍ ارزښتونو ته وده ورکړي. دوی له هر څه زیات په 1915 کال کې د روسیې لخوا چې د پراخېدو په حال کې و تهدید شول او لا تر نن پورې د روسیې لخوا تهدیدېږي، خو د چین او نورو مطلق العنان او رژیمونو لخوا هم تهدیدېږي.
برتانی دی خبر ته د استرالیا، هند، سویلی افریقا او جنوبی کوریا د بهرنی چارو وزیران هم راغوختی دي. دا د هند په آرام سمندر سیمه باندې د برتانیا د تمرکز ایو نمونه ده.
هغه چې موږ وینو په پراخه کچه د دیموکراتیک کورنۍ زیږنده ده او کدو یو غواړي چې د خپل هیوادونو نمونه د اوه دیموکراتیکو جی اوه هیوادونو په خوا کې ولیکي، دا به لا یو پیاوړی پیغام وي.
د جیوهی وادونو د بهرنی چارو وزیرانو په میانمار کې پوزي کودتا ته په همغږی ځواب ورکړ او همي پرې خبرې وکړې او د دیموکراسي پرواه مظاهرو په ځپلو هم خبرې وشوي. همدا شان دوی له افغانستان څخه د متحده ایالاتونو او ناټو پر وتلو هم خبرې وکړې چې په روانه میاشت کې پیل شوي.
دا ډار تر لاسه کړو چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې وړتیا وساتو. هغه لاسته راوړنې چې په افغانستان کې په سختۍ تر لاسه شوې له لاسه ونه وځي، خبرې تخویه کړو او په پایله کې د سولې بهیر د ټولو افغانانو په ګټه وي.
په ورته وخت کې کمپاین کوونکو پر جیوه هیوادونو غږ کړی چې دا ډار تر لاسه کړي تر څو بې وزله هیوادونه د کورونا وایروس ضد واکسین ته لاسرسی ولري. ملګری ملتونه وایي 90% واکسین چې په نړیواله کچه تولید شوی بډای هیوادونه اخلي. د جون په میاشت کې به برتنه د جیوه هیوادونو د سرمرشد کوربوي او د کورونا وایروس په اوبا به هم خبري وشي او د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه به جو بایدن خپل لومړنی بهرنی سفر تر سره کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپريږي. اوریدلې مهروي.
د امریکا غ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د نورستان په مرکز پارون کې سلګونو ولسی خلګو لاریون کړي او ویلې دي چې د عہد په نامه قرارداد موسی لتیرو شپږ میاشتو راهیسې روغتیایي کارکونکو ته معاشونه نه دی ورکړي او همداشان په روغتونونو کې دارو درمال هم خلاص شوی دی. نور تفصیل زموږ د خبريال ذبیح الله غازی په راپورټ کې واوري.
د نورستان په مرکز پارون کې د غسلګونو لاریون کوونکو د اهد په نامه موسسه پر ضد شوارونه ورکول او ویلي ومه میاش په پوره کېدو د چي قراردادي موسسه ډاکټرانو او نورو روغتيایي کارکونکو ته تنخواوي نه دی ورکړي او شپږ میاشتې کېږي چې روغتيایي مرکزونو ته دارو درملم نه دی ورسېدلي.
اشرف غنی ته مرتوی او چاز برای خدا زمون आवाज ول نه وري د نورستان عزت تر وساتي. کلینوک ډاکټر شته، دوانشته ډاکټر شته، تعمیر نشته ډاکټر شته، امبولانس نشته. اسی به ډاکټر منه به څوکم ز پوګو کوم واغندم نڅی شي وکم.
شپږ میاشتې کېږي چې هیڅ دوايانه په کلینیکونو کې نه لري او ډاکټرانو ته تر نه هم میاشتې اته میاشتې و میاشتې ماشون نه دی ورکړي. زمونږ د رئیس جمهور سره دغه غوښتنه ده چې په دغه مسله کې مداخله وکړي. د نورستان د ولس غم خوري.
دوی ویل کوي غوښتنه و نه منل شي نو خپل لارینونه به پراخه کړي او د هډ موسسې دروازې به وتړي.
چې ته زمونږ دغه غوښتنه مو نه منل شو مو راتلو کې هم دغه سیده کمر لارینونه خپل راچوي دا دوامدار دی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د هډ موسسې شته خدمات ورته د لو ندی او دا مسله څو ځله د روغتیا له وزیر سره مشارکې کړه. اگر تر اوسه د حل لپاره کوم اقدام نه دی کړی
په دې برخه کې ما د جناب وزیر صاحب سره په دې دوه ورځو کې پنځه ځله تلیفوني تماس وکړ. دریزل مورته مکتوب ولېږل، څو پنځه ځله مورته واتس اپ کې پیغام پرې خوسته. ولې متاسفانه د حل لار وزیر صاحب هم پیدا نه کړ.
د نورستان په کچه د اوس 22 روغتیايي مرکزونه شته چې د مرکز پارون په شمول په وانتویګل او عامه ولسوالیو کې ځینې روغتیايي مرکزونه احتجاج انتړل شوی او کاربندي زیکړه ده. د نورستان د روغتیا ریاست وایي کې ستونزې اواري نشینو د دغه ولایت ټول روغتیايي مرکزونه به وتړل شي.
دونکو زموږ د خبرونه په هم ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.